دو میلیون افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت آصفعلي زرداري دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول. او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان وس دا د مجر د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچی کې، هغوی ته هېڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښیي چې دا د مجر تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپله دوی سازمان ور کړی دی، ترهګري ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پي ده او بل بل دی. د دغو د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښیي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی. د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی د ترلاسه شوی معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دي چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي، په داسې حال کې چې 8 لکه افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګری سولاریو تګ را تک ټکنه شوی او یو شمېر سوداګری زیانمن کړي. جزئیات په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرون کوي دی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور یې سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اګست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کېږي. موږ بادرنګ او بانجانومي صادروو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کېږي. کله چې جایداد رسیږي هیڅ هم نه پاتې کېږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یوې موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونه پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډ تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوی او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابېږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نیسي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې درلودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتو توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
په جنوبی وزیرستان کې د یو پوځي کمپ مخې ته یو شمېر خلکو پر لټ وهلی. دوی له نږدې اونۍ راهیسې د یوه ښوونځي د مدیر د خوشکېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسید له سیمې راپور لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی پالتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپیژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په براک شی مشال ریډیو ته وویل.
عوام ہو دا اسٹوڈینٹس ہو دیو پرنسپل روان موجود دی پکے ہاں دے کین مختا چیکن گیٹ سائٹ دے نادر سارا ہائی اسکول سارا پوزی کن استادو دلتا نیو پرنسپل صاحب رحمت اللہ وزیر دا دے نیو ایک اسکول اینڈ کالج پرنسپل وا بای دے اسکول مخنا واشو نہ معلوم کسنا واکو اور ویسا پر اچھا پیشرف نہ رہا شوائی گورنمنٹ سٹیٹ ولا انتظام یہ ہمیش تا یہ کی مش چار پیش لے کر یہ دو خدا سایا پیشرف شوائی نہ دای مجھے انتظام یہ پر انتظار رحمت اللہ سردار وا یاب شی نظر نظر
دیوانا سیمه پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شي نوست یو طالب علم سو وشتنه کوي دا هم وروي.
مونږ مسلمان دی بینګ سټوډنټ دی د ریاست یا د انتظامیانا دا سول دی ریکوست دی چې دلته دا یو پرنسپل نه دی چې په دا باندې حمله وشوله. دا د وزیرستان په تیاره ته اچول دی په کور دو چې دی پرنسپل باید یاب کو او په صحیح سلامت شکل کې دی روري وتا احتجاجي چې کومه درنه دوه دغه 15 ورځې نه استادو دلته پرنسپلون پدا کې نوستي پدا کې سټوډنټس هم نوستي پدا کې دلته عوامي حال هم نوستي بقاعده درشي د کراچي مشته پرنسپل رحمت الله وزیر بازی آپ کو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپیژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یو دا دوي چې د راونې میاشت په اګست 13 مې ناپیژندلې وسلوالې د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول راون و تردا وخت پورې چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تشتاول زیموري لیا قبیله کړی نه دو.
د ازادي رادیو د خبرونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي دا غوړه پرونو متن پکې موندل شي چې د ازادي رادیو لارې خبرې شي. همدارس د ازادي رادیو ونیز خبرونه او ویډیو راپورونه تاسو د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو .com کې پیدا کولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې یوه اونۍ وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل ګواښ بیا تازه کړ او د جمعې په ورځ وویل که په راتلونکو دوو اونیو کې په اوکراین کې د سوله ییز حل په برخه کې پرمختګ ونه شي نو پر روسیې به بندیزونه ولګوي. د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به یوه ډېره مهمه پرېکړه وي که دا د روسیې په وړاندې پراخ بندیزونه وي یا پراخې تعرفې یا دواړه، یا به موږ هیڅ ونه کړو او وبه وایو چې دا ستاسو جګړه ده. ترامپ د جمعې په ورځ دا هم وویل چې هغه په دې اونۍ کې په اوکراین کې د امریکا په یوې فابریکې باندې د روسیې له برید څخه ناراضه دی چې اور پکې ولګېد او د دې فابریکې یو شمېر کارکوونکي ټپیان شول. ترامپ څرګنده کړه چې نه د دې فابریکې په ویشتو خوښ دی او نه هم په اوکراین کې د جګړې ادامې ته خوشاله دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا او روسیې د مشرانو د اګست 15مې تر غونډې وروسته د روسیې چلند وښوده چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون په اړه د خبرو اترو نیت نه لري او مسکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د داسې غونډې اجنډا چمتو نه ده. لاوروف د جمعې پر ورځ دا هم وویل چې په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو هیڅ راز موجودیت ته منلو نه دی او که څوک داسې هڅه کوي دا د اوکراین په خاوره کې بهرنۍ مداخله ده. لاوروف تر دې یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د امنیت په اړه بحث له روسیې پرته نه شي کېدی. د اوکراین د پارلمان غړي اندری ژوپانین د آزاد اروپا د آزادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل چې د کرملین له خوا لویدیځو هیوادونو ته د ګډون اجازه نه ورکول شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې نه دی. د اوکراین هوایي ځواک دا راپور هم ورکړ چې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په بیلابیلو برخو کې 504 اویا ډرونونه او 40 غونډې ویشتلي چې ملکي تلفات لري چې د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هند ستره محکمې د اگست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅډبو سپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اگست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډبو سپو د راټولولو لپاره اته اونۍ وخت ورکړی و چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوي ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅډب سپي شته. سترې محکمې د اګست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅډب سپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅډب سپو پالنه کوي خو دا عملي نه ده چې خلک د سپي خپلو کورونو ته یوسي او کستونزه جوړوي. شلاره همدا ده چې تعقیم شي. شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمانځي چې مخې ته یې ورځي. په 2024 کال کې په ډیلي کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی و خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپي داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه 1 لک کسان پروسه شکال سپیو داړلی وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1 میلیارد او 400 میلیونه ته رسېږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا که چېرته سپي واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 15 میلیونه کوڅډب سپي ثبت شوي دي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي میلمه.
سلامونه ستړي مشه د ساده میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستانه په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستانه بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولی شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی اوروچه د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلې وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري وري هڅې کېږي یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او ارادې د پام غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیولې شي، متاسفانه دغسې یو نو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. همون ته موږ تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنې که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه ته چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړی دی چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
دي ځانګړتیا وي ته دي زما په نظر البته د کوم ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دیو بل متمم دي او دیو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کوم هڅې چې شوې دي هغه هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې پلیټ فارم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی د کې هغه هم که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بلابل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ دا یوازې په یوه هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسې کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له ځین چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زنداني کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
مونږ به ترجیح زموږ غبام دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی دپاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي. خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود وه، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داسې یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه کېږي، څنګه دا برابروي؟ او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي، د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسو څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور ودان ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منتها داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سولیزه مبارزې نه بل څه کولی هم نه شي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه هغه دي سولیز مبارزه د دغه پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنه شته دي، یعنی موږ هغه بسترګ پټنو کو، نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي، او موږ په دې کې د هیچ چا نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هماغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړه، او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې، او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 26 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي، د دوی استازي چې د کوم مسولین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غونډه موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، په دې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
حضوری مسائلو باندھ باس ہو بلا دا بھی خلق پما خار کے مسال پہ بدلین کے پلندن کے خلق چراضی دودل سر دینا آشنا کی گی دودھ ابل سر او بلا دادا چلتا دا نیٹ ورکنگ او داڑی کو جڑول بہتر رکھے گی او دودھ داغ کی بھی داغا منظم انسان کی جڑے گی، یعنی پیو خار کے دیدی امکان خبر گروپن جوڑ کری دی آن لائن گروپن جوڑ کری دی جدا ٹول مرکے سر وسل کوڑی باسون امکانات استفادہ کوجوری باندھے ٹکا نہ کہ آن لائن باندھے ہر اگر ممکن بھی ہر اگر کا آسان بھی امر استفادہ کو ان شاء اللہ افغانستان پہ اعتبار تم یو آپشن بم دغه وی چې موږ به همدغه ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپی لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا ترسره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، غړي دي دلته، دغه تعهد لري دغه سی حرکت د پاره مونته مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارونو نه اړیکې نیولې دي، د افغانستان نه اړیکې نیولې دي، او دوی خپله علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې، ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، او کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو رژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خې راځي په خپل خوښ کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې ترسره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته. یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته منتاده غسه افغانانو ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو چې موږ غونډې تاسو پیږی چې کچیر ډیر لوی غونډې سره جوړی کېلته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نوي مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا ده چې هڅه کوو چې اسانه یې پیل کړو اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدی مرکونه به جرګوی ټاکل کیږي هتا غفلک چې نه دی حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګګۍ یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغه باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره د به شریکو د دغه د جرګګۍ لخوا بل بدا وی چې زموږ ملي مرکې چې د دې قربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډېر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو چې تاسو په هیڅ متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا یوزه کچ موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیاسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي نو د یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکلې کېږي او مشري د دې به شورایي وي د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بله دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصباتو سره له دې سره به مبارزه کې لیدل لري نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په ژوند کې ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل لغه ترسیبو اهداف ترسیبو دا به ډیر زیات خوشبینی وي داس نیوي چې بیا دوی نه هیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه و آزمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی و آزمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځان وقف کړو نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
د ډیره زیاته مننه کوم ودان ژوند او سه روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرې مو سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Go. خوشاله سلام.